د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی تاسو د دې وخت خبرونه اوري. په یمن کې تعلیمي کال په رسمي توګه پیل کیږي، مګر د ماشومانو صندوق یا یونیسف رپورټ ورکړی دوامدار کورنی جنگ ښوونځیو ته د میلیونونو ماشومانو د ورتګ مخه نیولې ده. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر رپورټ ورکړی چې د عراق په بصره ښار کې د بنیادي خدماتو کمی له وجې مظاهرې نورې هم زیاتې شوې دي. درنو اوریدونکو، په دې حقله رپورټونه به د خبرونو وروسته واورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په کراچۍ کې وی غونډې ته په خپل وینا کې ویلي دي چې د افغانستان او د بنگلاديش مهاجرینو ته به د پاکستان تابعیت ورکړی شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پرون د هغه ملک د یو پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول صاحب سره کتلی دي. او یو سخت طوفان د چین په جنوب کې د ګونګدانګ ولایت سخت ځپلی دی. او دا هم د خبرونو تفصیل. پرون د پاکستان صدر اعظم عمران خان په کراچۍ کې وی غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې د افغانستان او د بنگلاديش مهاجرینو ته به په پاکستان کې تابعیت ورکړی شي. د پاکستان د صدر اعظم دغه وینا د پاکستان په مختلفو ټلویزیونی شبکو کې په مستقیم ډول خپره شوې ده. عمران خان په خپلو خبرو کې د نورو ملکونو مثال ورکړی او ویلي دي چې هغه افغانان او بنگالیان چې ماشومان یې دلته لوی شوي دي، دلته پیدا شوي، هغوی ته به موږ تابعیت ورکوو. هغه وویل د نړۍ په هر هیواد کې دا کار کیږي. په امریکا کې چې یو ماشوم پیدا شي هغه ته پاسپورټ ورکول کیږي. نو موږ دومره ظلم ولې کوو؟ دا هم انسانان دي، دوی ولې دومره محرومه ساتل شوي دي؟ په همدې توګه د پاکستان صدر اعظم ښاغلي عمران خان په انتخاباتو کې د برین وروستو په خپلې لومړنۍ وینا کې ویلي وو چې د افغانستان سره خلاص سرحد غواړي تر څو خلک پرې آزادانه تګ راتګ وکړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله له پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول صاحب سره کتلي دي. د جمهور ریاست په یوې مطبوعاتي بیان کې ویل شوي دي چې اشرف غنی او عبدالله عبدالله د هیواد د روانو سیاسي حالاتو په باب د خبرو دپاره پرون د یکشنبې په سهار په پغمان کې د خاغلي صاحب کور ته ورغلي وو. پرون د یکشنبې په ورځ یو سخت طوفان د چین د ګونګدانګ ولایت د هانګکانګ نه وروستو ځپلی دی. د دغه طوفان چې سخت باران هم ورسره ملګری و، د باد سرعت یې په ساعت کې 200 کیلومترو ته رسېده. د چین د ګونګدانګ د ایالت د ساحلي سیمو نه تقریبا 2.4 میلیونه خلک د خپلو کورونو نه وتلي دي. رپورټونه وایي چې تر اوسه پورې په چین کې په دغه سخت طوفان کې 2 تنه وژل شوي، مګر دغه طوفان په فلیپین کې 50 تنه وژلي دي. ټاکل شوی وه چې د چین د باندنیو چارو وزیر پرون فلیپین ته په سفر لاړ شي، مګر دغه دواړو ملکونو د طوفان له کبله د هغه سفر ځنډولی دی. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. داسې ګمان کیږي چې د روسیې د حکومت ضد یو مبارز ته چې د برلین په یوه روغتون کې علاج کیږي زهر ورکړل شوی وي. رپورټونه وایي چې هغه د سه شنبې په ورځ د محکمې نه وروستو خپل دید او د ګرځېدلو قابلیت د لاسه ورکړی او هم کوڼ شوی دی. هغه په شروع کې د مسکو په یوه روغتون کې بستري وو، مګر د شنبې په ورځ المان ته د علاج لپاره انتقال شو. پرون په سعودي عربستان کې د ایتوپیا او د ایریتریا ترمنځ د سولې یوه موافقه لاسلیک شوې ده. دغه موافقه به د دغو دواړو ملکونو ترمنځ د 40 کلن جنګ نه وروسته روابط دوستانه کاندي. د دغې موافقې په باب تفصیلات چې د سعودي عربستان د پاچا سلمان او د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوترس په حضور کې لاسلیک شوې لا خپاره شوې نه دي. پرون په برما کې په لسګونو شاګردان د بشر د حقوقو مبارزین او خبریالان لارو کوڅو ته په دې خاطر راوتلي وو چې په دې توګه په هغه عمل کې د رویټر د دوو خبریالانو ته د 2 کلونو د قید د سزا په ورکولو خپل احتجاج څرګند کړي. دغو مظاهرچیانو تورې هوایي پوکڼۍ چې د دغو دوو خبریالانو عکسونه پرې وو هوا ته خوشې کړي دي. په برما او د برما نه بهر خبریالانو هم د دغې محکمې په حکم سخت اعتراضونه کړي دي او هغه یې په برما کې د بیان د ازادۍ د محدودولو لپاره یوه څرګندنه بلل ده. په همدې توګه ملګرو ملتونو هم د دغو خبریالانو د زندان کولو په باب د محکمې حکم غندلی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق ویلی دی چې د یمن پر روان کورنۍ جنگ کې تر ټولو زیات تاوان هغو ماشومانو ته رسیدلی چې عمرونه یې 13 کلونو ته رسیدلی دي، خو د جنگ په وجه ښوونځیو ته له تګ نه محروم شوي دي. ملګری ملتونه وایي چې د تعلیمي کال د شروع کېدو باوجود 11 میلیونه ماشومان زده کړې نشي کولی. 2500 مکتبونه یا روان شوي او یا ورته سخت تاوان رسیدلی دی، او شپږ ویشت زره ماشومان په زور د وسلوالو ملیشو لخوا جنگ ته سوق شوي دي.
درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ سره. په یمن کې تعلیمي کال په رسمي توګه پیل کیږي، مګر د ماشومانو صندوق یا یونیسف رپورټ ورکړی دوامدار کورنۍ جنگ ښوونځیو ته د میلیونونو ماشومانو د ورتګ مخه نیولې ده. لیسا شلاین رپورټ رالیږلی، زامن مومندي درته اوروي.
د یمن د حکومت او حوثي افغانانو ترمنځ د څه باندې 3 کلن جنگ د ماشومانو پر روغتیا او سوکالۍ باندې تباه کوونکی تاثیر کړی دی. د ملګرو ملتونو رپورټونه وایي څه باندې 11 میلیونه ماشومان یا د هیواد د ماشومانو 80% په بشري مرستو متکی دي. د جنگ بل مهم تلفات د ماشومانو ښوونه روزنه ده. یونیسف وایي د جنگ سیاسي اختلافاتو او د مزمنه وروسته پاتې کېدو په علت د پوهنې سکتور د ړنګېدو په درشل ولاړ دی. یونیسف نتاق کرستوفر بولرا کنوای په نتیجه کې تقریبا 2 میلیونه ماشومان په روان کال کې ښوونځیو ته نزي. دی وای برسیره پر دی د ښوونکو د کمښت په علت تقریبا 4 میلیونه د نوملنیو ښوونځیو ماشومان به له زده کړو نه بې برخې شي. بولرا خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
About 67% of public school teachers, and this is across the country, have not been paid for nearly 2 years. Many have looked for other work to survive or are only teaching a few subjects. So obviously the quality of education is at stake. Children are not getting their full lessons due to the absence of their teachers. Even when schools are functioning, the school days and years are shorter.
درس یواد کې د حکومت خونځې و تقریبا 8% خوونکو تقریبا د 2 کالو لپاره تنخواګانې نه دی اخیستي. ډیرې د ژوندي پاتې کېدو لپاره د بل کار پسې ګرځي یا یوازې د 2 مضمونو درس ورکوي، ځکه نو په څرګنده توګه د پوهنې کیفیت په خطر کې دی. ماشومان د خپلو ښوونکو د غیر حاضرۍ په علت بشپړه زده کړې نه کوي، حتی کله چې فعالیت کوي د ښوونځیو ورځې او کلونه لنډ وي. یمن د زده کړو د مرکزونو د کمښت نه هم کړاو ګالي. یونیسف رپورټ ورکړی دی چې څه باندې 2500 ښوونځي ویجاړ شوي یا تباه کړی شوي دي. په ډیرو ښوونځیو کې بې ځای شوي خلک اوسیږي او ځینې بیا وسلوالو ډلو اشغال کړي دي. دغه ادارې ماشومانو ته خبرداری ورکړی دی چې له ښوونځي نه بهر د ډیرو خطرونو سره مخامخ کېدای شي. یونیسف څرګندوي له هلکانو نه په عسکرۍ کې کار اخیستل کیږي. دغه اداره اټکل کوي چې ټولو وسلوالو ډلو څخه باندې 2600 ماشومان استخدام کړي دي. یونیسف وایي احتمال لري چې نجونې په کم عمر کې واده شي. د 2014 کال سروې ښیي چې په یمن کې تقریبا 3/4 ښځې د 13 کلنۍ نه د مخه واده شوي دي او 44.5% 15 کلنۍ نه د مخه واده شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د افغانستان د لوی ملي ائتلاف طرفدارانو په هرات، قندهار او مزار شریف کې د پرون راهیسې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه دروازې وتړلې. زیبا خادم د افغانستان د ملي ائتلاف د نطاق فضل الرحمن اوریا سره مرکه کړې ده. تاسو ته دراورو.
محترم فضل رحمان اوریاس د افغانستان د لوی ملی ائتلاف لخوا په هرات مزار شریف او قندار کې د انتخاباتو دفترونه تړل شوی دي. اول تړل شوی دي ته ملی ائتلاف څه غواړي؟
د افغانستان لوی ملی ائتلاف په هیواد کې رڼی سراسري او عادلانه پارلماني ټاکنې غواړي. او په تعصب سره چې تر اوسه پورې حکومت او دغه لاسپوڅي کمیسیون د ټاکنو لړۍ له تقلبونو او درغلۍ څخه په یو ډکه لړۍ باندې تبدیل کړې ده. حکومت د سیاسي ګوندونو او سیاسي ائتلافونو غوښتنو ته درناوی ونه کاوه. اوس کوشش کوي چې خپله له دغه تقلب څخه ډکه لړۍ بریالیتوب ته ورسوي. نو د افغانستان ملي ائتلاف د تقلب او تحلب په وړاندې او شفاف رنو او سراسري ټاکنو د سرته رسولو په خاطر باندې پرون د ټاکنو د تشپونوم کمیسون درې دفترونه چې مزار شریف، هرات او قندهار د وټړلې، خو نن سهار د حکومت نظامی ځواکونو د ټانکونو په زور په تحسن کوونکو باندې چې غوی مدني غوښتنې درلودلې او عدالت غوښته او رڼی ټاکنې غوښتلې، نظامی برید وکاوه او ډزې پې وکړلې. څه د پاسه څلوېښت تنه یې بندیان کړل، هلته شکنجه کړل، وی وهل او وی ټکول، او شاوخوا دېرش تنه زخمیان دي. او اوس د دې کمیسیون شاوخوا ته د حکومت ټانکونه ولاړ دي چې موږ د حکومت دغه کړنه سخته تخبیه کوو او دا د دیموکراتیکو ارزښتونو خلاف ګڼو.
د کورنیو چارو وزارت دغو کسانو ته خبرداري ورکړې و چې د دین لاس واخلي، د دفتر دروازې دې نه تړي. چې دغه دفتر دروازې وتړل شوې، یعنی خلک ورتلل د نامنویسۍ دپاره، څه خبره وه په دې دفترو کې چې دوی دفترونه وتړل او څه اخلال راغی په منځ کې چې بالاخره ټانکونه راغلل مداخله؟
دغه دفترونو کې تقلب او تخلف سازباندی کېده، او له دغه جنه تقلب او تخلف د ټاکنو په نوم باندې مدیریت کېده. وخت چې دا وتړل سول، د حکومت ګټې تر ګواښ لاندې راغلي.
آیا دا قانوني ده چې ولس د خپل مقاصد لپاره حکومتي دفاترو دروازې وتړي، بندې کې کارونه دي خلال کې؟
هغه حکومتي دفترونه چې د خلکو د ګټو په وړاندې ګام چتوي، هغه حکومتي دفترونه چې د ټاکنو لړۍ اخلالوي، او هغه دولتي دفترونه چې غواړي د ټاکنو په نوم باندې د خلکو په سرنوشت لوبې وکړي. خلک د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ صلاحیت لري چې هغه وتړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وای د عراق په بصری ښار کې د بنیادی خدماتو د کمی د وجې مظاهرې نوري هم زیات شوې دي. پام وکړئ د لیسا شلاین رپورت ته. خلیل خان د تدراوروي.
په بصره ښار کې عراقیان ډیر زیات شکایتونه لري. د جولای د میاشتې راهیسې هغوی د بنیادی اړتیاو لکه برېښنا، د پاکو اوبو کمی، د هوا د ککړتیا او د کارونو د نشتوالي پر ضد مظاهرې کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي هغوی په دې وروستیو اونیو کې په کوڅو کې چې کمی مظاهرې روانې دي، په هغې اندېښنه لري چې په ځینو مواردو کې مرګونی هم ول. د دې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د عراق د روغتیا وزارت راپور ورکړی چې د دې مظاهرو په ترڅ کې 11 کسان وژل شوي دي. د بشري حقوقو ویاندي روینا شمداسانی وایي د جولای د 8 نیټې راهیسې چې کله دغه مظاهرې پیل شوي دي، نو د نوي شمېر په ګډون د وژل شوو کسانو شمېر 40 تنو ته رسېدلی دی. هغه زیاتوي چې له هغه وخت راهیسې 300 کسان زخمیان شوي هم دي، او په سلګونو نور بیا د چارواکو لخوا نیول شوي هم دي. اغلی روینا شمسدانی د امریکا ژغ ته وویل تر اوسه دا نه ده معلومه چې د دې تشدد پړه پر چا واچول سي. په ځینو مواردو کې امنیتي ځواکونه ممکن د زور څخه کار اخیستی وي، خو هغه دا هم وایي چې نامعلوم بریدګران په بد نیت په دغه مظاهرچیانو ورګډ شوي هم دي.
So there were many different parties involved in the violence, which is why we're saying there's a need for independent investigations and accountability.
نو د تشدد په پیژو کې مختلف ډلې شامل دي. نو له دې وجه موږ وایو چې د خپلواکو تحقیقات او حساب کتاب ته اړتیا ده. د امنیتي ځواکونو هم لږ تر لږه 250 تنه زخمي شوي دي. یو ور بیا وایم د شفافو تحقیقات او د حساب کتاب ضرورت دی. شمدسانی وای د حکومت فرض دی چې تحقیقات وکړي، او که دا ومندل سي چې امنیتي ځواکونه د وژنو او د زخمي کولو په پیښو کې ښکېل ول، نو دا غوي سه هم باید حساب کتاب وسی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د عراق په دولت ټینګار کوي چې د خلکو شکایتونو ته غوږ ونیسي. دغه دفتر زیاتوي چې د خلکو اقتصادي او د ټولنیزو حقوقو درناوی باید خامخا وسي او قانون باید مراعت شي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په پاپوا نوې ګینې کې د اسیا بحر الکاهل د اقتصادي همکاري یا ای پیک په غونډه کې برخه اخلي. پام وکړئ د سیډنی نه د فلمور سر رپورټ ته سامن مومند د تلولي.
د دفاع د وزارت چارواکو د داسې اندېښنو په وخت کې په پاپوا نوې ګینې کې د استرالیا د خاصې قوا د قطعاتو ځای په ځای کول تایید کړی دی. د دغه نسمن هیواد پوځ پوره مجهز نه دی چې په مناسبه توګه د ایپیک د عالي غونډې امنیت وساتلی شي. توقع ده چې د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال مایک پینس، د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د چین د جمهور رئیس شی جی پینګ په ګډون د نړۍ مشران به د نومبر په میاشت کې په دوه ورځنۍ عالي غونډه کې ګډون وکړي. ویره ده هغه کروز کشتۍ به چې د پاپوا نوې ګینې په پیتا پورټ مورسبی کې د اوسېدنې موقتی ځای دی د تورستي حملو په مقابل کې مقاومت ونه شي کړلی. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د خپل هیواد پراخه نظامي کوښښونه تایید کړل چې د ایپیک د عالي غونډې امنیت به ساتي، مګر د وروستي لګښت ونډه لا تر اوسه نه ده څرګنده شوې. موریسن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
As you can expect with so many world leaders coming together, the security and other arrangements that need to be in place need significant support. Our support to Papua New Guinea in hosting APEC has been in the works now for 12
years. په داسې حال کې تاسې د نړۍ د ډیرو مشرانو د راتګ توقع کولای شئ. د امنیت او نور ضروري ترتیبات نیول شوي دي. د پاپوا نوې ګینې سره چې د APEC د عالي غونډې کوربه ده، زموږ د مرستې لپاره له 12 نه تر 13 میاشتو لپاره کار روان. د استرالیا پولیس د قانون د تطبیقولو سره منصبان روزي او په وسلوي مجهز کوي. د استرالیا سمندري قواوې د پارادایس په نامه د تطبیقاتو د یوې برخې په حیث د پاپوا نوې ګینې د قواو سره یو ځای تطبیقات کوي. د استرالیا د شاهي سمندري قواو قوماندان جان کاون په دغو ګډو تطبیقاتو قانع شوی دی. کاون خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
Can I say that the PNG Defence Force Maritime Element has shown itself to be a very, very capable organisation and certainly, I think, well prepared to meet the challenges ahead.
زه ویل شما د پاپوا نوې ګینې د دفاع قوا سمندري عنصرو ثابته کړه چې یو ډیر توانا سازمان دی او زه فکر کوم ښه چمتو دی چې په مخ کې د پرتو ستونزو غم خوړلی شي. پاپوا نیو ګینې د جنوبي بحر کاهل د سیمې یو هیواد دی چې اندونیزیا ختیځ ته پروت دی. دا د استرالیا تر ټولو نه نږدې ګاونډي دی چې تقریبا 2 میلیونه نفوس لري. اکثره یې د خپل معاشیت لپاره په کارخانه بوخت دي. د آسیا بحر الکاهل د اقتصادي همکارۍ ټولنه په 1999 کال کې جوړه شوې ده. دغه ټولنه یو شغړې لري د ذاتې سیمه ییز اقتصادي مدغم کېدو لپاره کار کوي چې په دې کې په تجارت کې د ښځو رول او د ډیجیټل ټکنالوژۍ د استعمال تقویه کول شامل دي. دا د خوړو د امنیت او همدغه راز د هغو ګواښونو غم خوري چې سیمه ییز ثبات ته مخامخ دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
پنځه کاله مخکې د فلسطین د آزادۍ د موسسې پی ایل او او د اسرایلو د هغه وخت د حکومت ترمنځ د اوسلو د سولې تړون د دې لپاره لاسلیک شو چې د فلسطین او اسرایل ترمنځ سلو شي. پام وکړئ د رپورټ ته.
د یاسر عرفات او اسرایلي صدر اعظم اسحاق رابین ترمنځ لاس ورکول د دوو دښمنو ترمنځ د نه همکارۍ د ممنوعیت نظریه دړې وړې کړله. دواړه خواوې امریکا ته د مرستو لپاره سترګې په لار وې چې د سولې یوه پراخه موافقه منځ ته راشي او دوه مستقل دولتونه څنګ تر څنګ په سوله کې ژوند وکړي. اوس له هغه وخت راهیسې 25 کاله کېږي خو سوله لا نشته ده. د ټرمپ ادارې اسرائیل خوشحاله کړل خو فلسطینیان یې له ځان نه د یو لړ اقداماتو له امله لرې کړل. خبره په دې پیل شوله چې د ټرمپ ادارې بیت المقدس د اسرائیل د رسمي پایتخت په توګه وپیژاند او د امریکا سفارت یې ورانتقال کړ. ورپسې یې نور اقدامات هم وکړل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای چارواکي له مختلفو لارو نه کار اخلي.
Far longer than you and I have been alive, right?
لدیره وګ دې مدیره هیڅ چې زه او تاسو ژوند یو هیڅ شي کار نه دی ورکړي. سمه تر اوسه هیڅ پلان کار نه دی ورکړي. له همدې امله مونږ هڅه کوو چې یو مختلفه لار غوړه کړو او وګورو چې دا کار ورکوي او کنه.
د ولسمشر ډونالد ټرمپ زوم جاريد کوشنر د نیویارک ټایمز ورسپانې ته په دې هفته کې وویل چې د فلسطینیانو خلاف جزایی اقدامات د سولې د هغه پلان فرصتونه له منځه نه دی وړي چې دی پرې کار کوي. خو یو شمیر تحلیلګران نور سوای
هغه اقدامات چې د ټرمپ ادارې وکړل په رښتینې توګه یې د دې ادارې لپاره له فلسطینیانو سره د سولې د تعمیري خبرو دروازه بنده کړله.
له بل پلوه د ټرمپ اداره وایي چې د دوی د سولې پلان تقریبا بشپړ شوی دی، خو په واقعیت کې داسې نه ښکاري.
زه نه پوهېږم چې دا پلان به په کوم وخت راوځي، ځکه د دې پلان یوه برخه د عربو مشرانو له ساړه برخور سره مخامخ شوې ده. د سولې په بهیر کې د اردن د شراکت خبرې هم کېدلې، خو اردنیانو دا مسئله له 1998 کال راهیسې په بشپړه توګه رد کړې ده.
په منځني ختیځ کې د ډیرو لپاره د فلسطین د سولې هیله ډیر مړاوې شوې ده او یو پخوانی خاطره.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. په سربیا کې یو کس د تیرو شپږ دیرشو کلونو راهیسې د نړۍ د مختلفو ملکونو بانک نوټونه او د پیسو سکې راټول کړي دي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
زوران میلوسوویک په اصل کې قلف جوړون کې دی، خو له تیرو شپږ دیرش کلونو راهیسې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نادرې سکې او بانک نوټونه هم راټولوي. زوران د سربیا په شمال کې د پاولوفسی په کلي کې ژوند کوي. د لسیزې کار کړی تر څو د نړۍ د رنګارنګ نوټونه په یوه ویترین کې سره راټول کړي.
زه له تیرو شپږ دیرشو کلونو راهیسې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو پیسې راټولوم. له دې کار سره زه غواړم چې په یو نیم متره مربع ځای کې ټوله نړۍ سره راټوله کړم. له یوې خوا زه غواړم دا وښیم چې نړۍ څومره کوچنۍ ده، ځکه تاسو کولی شئ په یو نیم متره مربع باکس کې یې راټوله کړئ، خو نړۍ لویه ده. بل زه غواړم دا ثابته کړم چې د انسان استقامت او زغم کولی شي هر څه ترسره کړي.
دی وایي چې تر اوسه یې 194 بیلابیل ډول پیسې چې ځینې اوس نه چلیږي راټولې کړي دي، او جالبه ده چې په راټولولو پسې ډېر ځلې له کوره هم وتلی نه دی. په دې کار کې ملګرو سره همکاري ورسره کړې ده. هغوی چې کله په رخصتیو او یا د کار په موخه بهرنیو هیوادونو ته ځي ډول ډول پیسې ورته راوړي.
دا ټکټونه مې د خپلو ملګرو له لارې پیدا کړل. دا یو راز دی، زه تاسو ته ویلی نشم، ځکه کیدای شي نور یې زده کړي. هغوی به د 500 هیوادونو د بانک نوټونو غوښتنه کوي. دا خورا پیچلې ده.
زوران دې په لټه کې ده چې د سلیمان ټاپوګان ډالري نوټ پیدا کړي، او له دې سره باید د پیسو د راټولولو دغه مجموعه بشپړ شي.
یو هیواد رانه پاتې دی، هغه د سلیمان ټاپو هیواد دی چې نږدې 300 جزیرې لري چې په شلو کې خلک اوسیږي.
که زوران د سلیمان ټاپو پیسې یا سکه پیدا کړي، نو له دې سره به د پیسو د راټولولو ټولګه هم بشپړه کړي، چې دا د انسان د استقامت ښکارندوی کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1269 FM 100.15.
په فرا کې د نام نه ولسوالیو مسؤلین وایي چې دوی د پولیو د واکسین کوونکو سره هر ډول همکاري ته تیار دي. خوشحال زلاند رپورټ را لېږلی.
د فرا ولایت د ګلستان ولسوال اجمل زاهد وایي د ګزان واکسین د ښه تطبیق په موخه له روغتیایي ټیمونو سره په کلیو بانډو کې هر ډول همکارۍ ته تیار دی. هغه زیاته کړه ډیری وختونه واکسیناتوران او نور اړوند چارواکي له دوی څخه مرسته نه غواړي، او د دوی له همکارۍ پرته کلیو بانډو ته د ماشومانو د واکسین لپاره ورځي. خود فرادی امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق بیا وایی که څه هم دوی د قومي مشرانو او دینی عالمانو تر څنګ د ولسوالیو د چارواکو همکاري ته هم ډیره زیاته اړتیا لري، خو په وینا یې ډیری وختونه د ولسوالیو چارواکي په ولسوالیو کې شتون نه لري او واکسین کوونکي د ځایي عامو خلکو په مرسته ماشومانو ته واکسین ورسوي.
متاسفانه چې په اکثره ناامن ولسوالیانو کې زموږ د دولت چارواکي هلته حضور نه لري، په مرکز د ولسوالۍ کې یا په کلي کې نشته. دوی زیاتر غیر آگاهانه معلومات مطبوعات ته ورکوي، هغه رقم چې موږ معلومات لرو د فراه په ولایت په ټولو ولسوالیانو کې خصوصا پر خطر ولسوالیانو کې واکسین ډیر په ښه توګه تطبیق کیږي.
په همدې حال کې د فراه ولایت مدني فعالین په دې اړه روغتیایي چارواکي ګرم ګڼي او وایي تیر کلونه یوازې د دې ولایت په ناامنو ولسوالیو کې د ګزڼ پیښې رامنځته شوې دي او روغتیایي مسؤلین باید د هرې ممکنه لارې ماشومانو ته په سمه توګه واکسین ورسوي.
کومه ایدیا چې د واکسین یا د پولیو په وړاندې مبارزې اړوندې ادارې کوي هغه تر ډیره حده پورې ناسمه ثابته شوې ده. دوی وایي چې موږ اوس مهال په ټولو ناامن ولسوالیو کې د واکسین د تطبیق لپاره کومه ستونزه نه لرو. که چیرې رښتیا هم دوی کومه ستونزه نه لري، نو د فراه په ناامن ولسوالیو کې د ګزان پیښې ولې وخت نا وخت رامنځته کیږي؟
باید وویل شي له دې مخکې هم د فراه ولایت یو شمیر ولسوالانو په کلیو او بانډو کې واکسین کوونکي په ناغېړۍ تورن کړي چې د فراه روغتیایي چارواکو بیا د ولسوالانو دا ډول تورونه رد کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15. د ننګرهار د ولایت د جلال آباد په ښار کې د حکومت د غصب شوو ځمکو د بیرته راګرځولو کمپاین پیل شوی. سبی الله غازی رپورټ را لېږلی.
د جلال آباد ښاروالۍ پنځمه ناحیه کې د پارک لپاره ځانګړې شوې هغه ځمکه کې جوړې شوې اټه یو ودانۍ ړنګې کړې چې خلکو پکې خپل سرې جوړې کړې وې. دغه څلېریش جیری بزمکه کې به اوس یو لوی پارک جوړیږي چې ښاروالۍ وایي پیسې هم ورته نغدې دي. د جلال آباد ښاروال ریاض درمل:
د نن سهار چې موږ د کوم موضوع لپاره راټول شوي وو دا د ملي امنیت نه نیولې تر میوې منډې پورې دغه منځ کې شاوخوا څلېریش جیری بزمکه ده چې د ښاروالۍ په پلان کې شنه ساحه ده او د ډېر وخت نه موږ په دې باندې نه توانېدو چې دا خلک پرې باندې راضي کړو چې دا ځای تخلیق کړي او موږ دلته خپل د پارک پلان تطبیق کړو. د دې پارک لپاره موږ سره شاوخوا 40 میلیون افغانۍ خپله بودیجه کې د ولسي تړون برنامې د لارې راغلي دي او دا د دې شورا د خلکو تصمیم دی چې په دغه ځای کې ځان ته پارک باندې.
هغه وایي څو وارې په دغه ځمکه د آبادو دوکانونو خاوندان خبر کړي وو خو چا یې خبرې ته غوږ کښېنه خود، ځکه نو له مجبوري ورځې یې له زوره کار واخیست.
او د ډېر وخت نه موږ کوشش کوو چې دا خلک له دې ځایه لاړ شي. که څه هم موږ دې خلکو ته بدیل په شپږمه ناحیه کې ورکړه او څو ځلې دوی ته هغه وختونه معین ورکړل چې په دې وخت پورې دوی د خپل ساحه تخلیه کړي، خو بیا هم اخري وخت موږ دوی ته لسم داست ورکړل چې د هغې نه هم یو میاشت او څه د پاسه یو میاشت تېره شوه، اما دا خلک حاضر نه شو چې دا ځای پرېږدي.
خاریان خوشاله دي چې په دغه سی وسیمه کې ورته د پارک بندوبست کیږي.
یو کال مخکې $1 میلیون تخصیص راغلی او د لس شوراګانو منظور شوی، لس شوراګانو پیسې راغلی او دا پیسې په لنډو ورځو کې بیرته انتقالېدلې دولت ته. مننه بیا هم ورنه کوم چې راغله او موږ ته د دې اجازه اوس مسمینه مساعده کړه چې اجازه راکړي چې دا پارک جوړ شي او شنه ساحه جوړه کړي.
یوازې موږ نه، ټول ولسونه په دې ناراضي دي. یوازې دا د پنځمه ناحیه خلک نه، دلته درېمه ناحیه، دویمه ناحیه، پنځمه ناحیه چې دغه ساحینه عملا مستفید دي. دستي دوی ډیر خوشاله دي، نور خاریان ترینه ډیر خوشاله دي، ځکه دا ډیر پراخه ساحه ده، د خار ته یو نمونه ښکلا ورکوي او موږ ترینه ډیر راضي یو.
د جلال آباد ښاروالي وایي د دوی څکم 2 میلیونه متر مربع ځمکه غاصبینو لاندې کړي او له دغه شان خلکو سره د حساب کتاب لړۍ پیل کړي چې دوامدار به ساتي.
درنوریدونکو، د امریکا ژغ آشنا رادیو هر جمعه د ماښام د 9 بجو په خپرونه کې د ژوند لاره د پولیو یا ګزان په اړه د پوهاوی ډرامه خپروي. هیله ده چې هیرې نه کړي.
قدرمنو اوریدونکو، دا رپورټونه مونږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي. که زموږ خبرونه ستاسو نه پاتې شوي وي نو زموږ په ویب پاڼه www.voapashto.com باندې اوریدئ شئ. اوس د دری برخې خبرونه اوریدل مه پاتې کوئ.